د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نن د دوشنبه ورځ د 1398 یوم هجری لمریز کال د زمری یا اسد میاشتې 28مه د 2019 کال د اګست له 12 سره برابر ده او د لوی اختر دوهمه ورځ ده. لوی اختر مو مبارک په دې هیله چې شپې او ورځې په امن او خوښۍ کې تیرې کړئ. زه نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. وابر چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د یوې بایزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې پرون د اختر لومړۍ ورځ د ناامنۍ له کومې لویې پیښې پرته تېره شوه. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برېتانیا ته تللی چې برېتانویان پر ایران د فشارونو لا زیاتوالي ته وهڅوي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف ترکمنستان ته تللی او تمه ده چې د کاسپیان په لومړنۍ اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د یوې بایزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. هغه دا خبره پرون د لومړي اختر د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره د امریکایي مرکچي پلاوي مشري کوي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو هغه د یوې تلپاتې او بایزته سولې ته د رسېدو د هڅو خبره وروسته له هغې کړې چې طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې کوښښ کوي له امریکا سره د سولې د تړون ټول مواد په دقت سره نهایي او اعلان ته چمتو کړي. د طالبان وین زبی الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي چې د عرفه او اختر په لومړۍ ورځ هم د دوی خبرې تر ناوخته روانې وې. دا د دواړو لورو ترمنځ اتم پړاو خبرې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د اګست له لومړیو پیل شوې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې پرون د اختر لومړۍ ورځ د ناامنۍ له کومې لویې پیښې پرته تېره شوه. د لویو کابل، کندهار، هلمند، هرات او بلخ په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې چې په دې وروستیو کې ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي وو، د ازادي راډیو خبریالانو ویلي چې د کومې لویې امنیتي پیښې خبرې نه دی ترلاسه کړی. افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو د اختر په مناسبت د سختو امنیتي تدابیرو یادونه کړې. که څه هم طالبانو په رسمي توګه د اختر په ورځو کې د اوربند کومه یادونه نه ده کړې، خو د دې ډلې مشر ملا هیبت الله زاده د اختر په مناسبت خپل پیغام کې خپل جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې د اختر په ورځو کې د خپل ملت خدمت او مسؤلیت ته بشپړ پام وکړي. په سرپل ولایت کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا 200 ښځو پرون د لوی اختر لمونځ په جماعت کې وکړ او په افغانستان کې د امن او سولې پر اوسو ټینګار وکړ. د دغو ښځو له ډلې 15 کلنې سلیمې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له جګړو ستړي شوي او په وطن کې سوله او ثبات غواړي. د اختر تر لمانځه وروسته مو دعا وکړه چې خدای دې جګړې بندې کړي او سوله او امنیت دې تامین شي. په افغانستان کې کم لیدل شوي چې ښځې د جوماتونو له لارې د هیواد پر مهمو لکه د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې وکړي او خپلې غوښتنې مطرح کړي. په سرپل کې دغه ښځې په یوه خوله د سولې او امنیت لپاره خپل غږ داسې مهال اوچتوي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې ده او 15 نورې ولسوالۍ هم د دې ډلې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برېتانیا ته تللی چې برېتانویان پر ایران د فشارونو لا زیاتوالي ته وهڅوي. تمه ده چې بولټن له برېتانوي چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسۍ سره یو کړي، هغه پالیسي چې پر ایران سخت بندیزونه لګولي دي. بولټن به نن دوشنبه او سبا سه شنبه په برېتانیا کې وي او د نوي صدر اعظم بوریس جانسن د کابینې له یو شمېر غړو سره به خبرې وکړي. امریکا له هغې وروسته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه تلی پر دې هیواد بیرته سخت بندیزونه لګولي، خو د برېتانیا په شمول اروپایي قدرتونه تر اوسه پورې دې تړون ته ژمن پاتې شوي دي. په دې وروستیو کې د ایران لخوا د یوې برېتانوي تېرېدونکې بیړۍ ایسارولو له ایران سره د دې هیواد اړیکې کړکېچنې کړې دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف ترکمنستان ته تللی او تمه ده چې د کاسپیان په لومړنۍ اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. دی به د کاسپیان اقتصادي غونډې په څنګ کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولي بردی محمدوف سره وګوري. بردی محمدوف داسې وخت له میدویدف سره ګوري چې د جولای له 15 په غونډو کې چا نه دی لیدلی. د بردی محمدوف د غیابت داسې ګنګوسې زیاتې کړې چې ګواکې دی ناروغ دی، خو ترکمن چارواکو ویلي چې ولسمشر یې په رخصتۍ دی. محمدوف له چې له 2001 کال راهیسې د منځنۍ آسیا د لوی هیواد مشري کوي. ادارې د بشري حقونو په سرغړاوي او د سیاسي مخالفینو په ځپلو تورنه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکې اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر ځي. دا به وروسته له هغې چې ولادیمیر زیلینسکي د اوکراین د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې. د یو بهرني هیواد لومړنی مشر وي چې له دې هیواد څخه کتنه ترسره کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په 20 کلونو کې کیف ته ځي. له اوکراین څخه مخکېنۍ کتنه هم نوموړي د 1999 کال په مارچ کې چې هغه مهال هم د اسرائیل صدر اعظم ترسره کړې وه. نتنیاهو به په دغه درې ورځنۍ کتنه کې چې د اګست له 13 تر 20 ترسره کوي د اوکراین له ولسمشر زیلینسکي سره وګوري او په کیف کې د بابیان یار له یادګاري څلی څخه به لیدنه وکړي چې د جرمني نازیانو لخوا په 1941 کال د یهودانو، اوکراینی ملت پالو، روما ټبرو او هم جنس پالو په ګډون د 3000 زیاتو وژل شوو کسانو په یاد جوړ شوی دی. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي د اګست په 1 له اسرائیل سره د آزاد سوداګرۍ او تړون لاسلیک کړ چې یوه میاشت مخکې د هیواد پارلمان تصویب کړی و. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه تیر کال 1,340,000,000 ډالرو ته رسېده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي په افغانستان کې د یوې باعزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون یو وار بیا د باعزت سولې پر کېدو ټینګار وکړ، خو له هېواده بهر د سولې احتمالي تړون ته شک څرګند کړ.
ایموږ راتلونکی باندې نه تعینېږي که ایموږ د ملګرو پایتختو کې یا ایموږ د بدبینو یا ایموږ د ګاونډیو. د افغانستان راتلونکی دغلته په افغانستان کې تعینېږي.
په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د حج د سګنی مراسمو په اړه مو د حاجیانو د چارو له یو مسؤل سره خبرې کړې.
تاسو کال الحمدلله د افغاني حاجیانو د پاره د حج مراسم شو په خیر تیر شو. د سیستم غټه وایي کنه د پیسو
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې پر ایران د امریکا د فشارونو د زیاتېدو د هڅو په ترڅ کې بریتانیا ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن د سفر له حاله مو خبرو. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د پروګرامونو د لړۍ یوه نوې برخه هم مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 صافه واځي اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د یوې باعزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. هغه دا خبره د لوی اختر په لومړۍ ورځ البته پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. د خلیل زاد په مشرۍ امریکایي ملکچیان او د طالبانو استازو د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل اتم پړاو خبرې د اګست لومړۍ پیل کړې. او طالبانو هم په دې وروستیو کې ویلي چې کوښښ کوي څو له امریکایي پلاوي سره د تړون ټول مواد په دقت سره نهایي او هغه اعلان ته چمتو کړي. تفصیل د سفیر الله ستانک زپر رپورټ کوي.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د اتم پړاو خبرو پر مهال زلمی خلیل زاد ویلي د سولې یو باعزت او دایمي تړون ته رسیدو او یو مستقل افغانستان لپاره چې بل هیڅ هیواد ته خطر پیښ نه کړي سخت زیار باسي. د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د خبرې پرون یکشنبه د اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکا مرکزی پلاوی د اګست 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره اتم پړاو خبرې مخته وړي. خلیل زاد په دې موده کې هند، ناروی او جرمني ته هم سفرونه کړي چیرته چې د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو او ځینو نورو مشرانو سره د افغان سولې او ثبات په تړاو خبرې کړي او اکثرو یې د همکارۍ ژمنې ورکړي. افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر او سفیر پیری مایدن هم ویلي د سولې پروسه په چټکۍ روانه ده او تمه ده ژر ښه نتایج ورکړي. له ډیرو سختیو سره سره بیا هم د هیلمندیو نښې شته، هم د سولې او هم دیموکراسۍ لپاره. د سولې پروسه د پراختیا په حال کې ده چې هیلمن یو ژر ښې پایلې ولري. د دیموکراسۍ لپاره هم دا چې ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 28 پلان شوي او د درېدو نه دي.
مایدن دا خبرې د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون یک شنبه په خپل دویم ټویټ کې ویلي د عید الاضحی یا لوی اختر اصلي معنی د نفس قرباني کول دي، او د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې لزړه ومني چې موږ د سولې لپاره زیار باسو. د خلیلزاد دا خبرې داسې وخت خبرېږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګمانۍ کې د اختر په مناسبت وینا کړې او ویلي دي له طالبانو سره سوله غواړي. د وروسته دا هم زیاته کړې چې د افغانستان راتلونکی به بهر نه ټاکل کیږي.
ایموګ راتلونکی باندې نه تعینېږي که ایموګ د ملګرو پایتختو کې یا ایموګ د بدبینو یا ایموګ د ګاونډیو. د افغانستان راتلونکی دغلته په افغانستان کې تعینېږي، په هر ګوټ د افغانستان کې د هر افغان لمخنه.
که څه هم د افغانستان جمهوری ریاست رسمن هغه رپورټونه چې ګواکې دوی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون مساوده ورستول شوی رد کړل، خو ځینو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو ممکن د اختر په درېمه یا څلورمه امریکا او طالبان د سولې تړون وکړي. د طالبانو استازي چې تللی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل ځان ته لومړیتوب ټاکلی، دا وار تازه ویلي دوی له امریکایي پلاوي سره خبرې روانې کړي څو تړون نهایي او اعلان ته یې چمتو کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلي د عرفه او اختر په لومړۍ ورځو د دوی او امریکایي پلاوي خبرې تر ناوخته روانې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د لوی اختر دوهمه د شاوخوا ویل کې دیش زر افغان حاجیان د حج د فرضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د حج اکثر مهم مراسم هم پرون تر قربانۍ وروسته پای ته ورسېدل. د زیارت کوونکو یو استاذ عزیز الله فضلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حاجیانو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دعا وکړي. له ښاغلي فضلي سره زما همکار صفي الله ستانک زمرکه کړی او د نور مسلو ترڅنګ لومړی د دوی د ستونزو په اړه څه پوښتنه کړی چې آیا د مخکنیو حجونو په څیر بیا هم افغان حجان سږ کال ستونزو سره مخامخ ول کنه؟
واکن هم دا د ټول افغانان لپاره ډېر خوشحالي دی چې سږ کال الحمدلله د افغاني حجان لپاره د حج مراسم ښه په خیر تیر شو. د سیستم غټه وای کنه د پیښ سوي ډیر زره پرې شاو فارسمه ارکان دوی وای چې اوجاج د سره غلی و او سره تقریبا 15 نور اوجاج چې هغه مون جمله وی زی خص وی هغه هم راغلی و. په غوایلو کې څه مشکلات و؟ هم د ترانسپورت مشکلات و، د ډاکټرانو مشکلات و، او په مینا او عرفات کې چې کوم ځایونه نیولې و هغه مناسب نه و. ورسته ورسته د باز شکایتونو نو ورسته حج او اوقاف وزارت هم توجه ته وکړه. مجبور کې د حج مراسم ډېر ښه تیر شو، خصوصا چې کله د عرفات مراسم پای ته ورسېده او خلکو قرباني وکړه هغه فرضي ثواب یې در سره کې اکثرو خلکو نو ډېر ښه مراسم وو الحمدلله.
سږ کال نسبت تیرو کلونو ته څه تغیرات راغلي وو؟
د سعودي حکومت امنیتي لحاظ او نور چې کوم مسایل وو هغه د ریل دپاره چې کوم سهولتونه برابر کړي وو هغه فوق العاده صحیح وه. خو نو اکثره شکایت هم د دوی څخه کېدی دغه زړو مامورینو سره. نو بیا بار بار زه هم باز نور مشران ورلو د دې مسلم سره خبرې وکړې چې ترانسپورت مشکل ورسال کې او د سعودي حکومت په خپل برخه کې واقعا هم پرام کاری کړي او ښه چمتواله ده. درلودي څنګه معلومه ده د نړۍ په کچه تقریبا زیات کم 2 میلیونه حاجان د مختلفو اسلامي هیوادونو څخه راغلي وو او الحمدلله داسې غټه پیښه نه ده شوې. او ښه خبره دا و چې ډېر علما او افغانانو د افغانستان لپاره دعا وکړه چې خدای تعالی په افغانستان کې ستاسو سوله راوړي او خدای پاک په افغانستان کې دغه ناخوالو او جنګو جګړو ته د پای ته رسیدو نو ټول هم دغه درهم دعا وکړو د الله پاک.
د افغانستان حاجیان به برته څه وخت راځي؟ د تاسو معلومات څه دي؟
دوی ان شاء الله ول عزیز د اختر په 15 ورځ باندې تقریبا په 14 تاریخ باندې به دوی پروازونه شروع کیږي، نومړي پروازونه، او دوی به ان شاء الله ولادت په هغه نورماله پروسه باندې بس دغه کوم شرکت چې د حج او اوقاف د فاس کراده او سرسوي دغه په واسطه باندې به انتقالي لیدي به دغه افغانستان ته. البته بعضي اوجاج چې د کندهار او نور ولایت او د کابل نه پرواز کړی هغه مهم دلته د مسولینو سره خبرې وکړلې چې دوی پر صفه خپل ولایت کې ذکر کوم شرکت چې دوی انتقالي یې هغه کندهار او هغه نور ولایت هم پروازونه لري نو دا به دغه د فارغ سہولت.
د افغان حاجیانو استازی عزیز الله فضلی چې د حج د سګنی مراسمو په اړه نور معلومات را سره شریکول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی. د ازادي رادیو خبرونه د غراز د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاله هم اوریدل شي. په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو پر مختلفو راپورونو سربیره مرکی او د غراز تصویرونه هم لیدلې ان کتلای شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو به هم د اختر په لومړۍ ورځ د افغان ولسمشر هغې د وینا هغې برخې ته پام اړولی چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې کړي دي. اسمت سروان ورته کتنه کړې.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په پرونی اختریزه وینا کې دا موضوع مهمه ښکاره شوې چې وی ویل افغانستان ته سوله راځي خو بهرانیان د افغانستان د راتلونکي پریکړه نشي کولی. ټایم مجله وایي چې د افغانستان ولسمشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په خاطر د انتخاباتو ځنډیدا رد کړه او ټینګار یې وکړ چې د میزان په شپږمه به انتخابات کیږي. د وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د سختې پریکړې لپاره حیاتي دي. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل هر افغان سولې ته لیوال دی او سوله راځي، په دې کې باید هیڅوک شک ونه کړي، خو داسې سوله غواړي چې د افغانانو عزت پکې خوندي وي. د افغانستان ولسمشر بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل زموږ په راتلونکي باندې په بهر کې پریکړه نشي کېدی، نه زموږ د دوستو هیوادونو په پلازمینو کې څوک پریکړه کولی شي. د افغانستان په راتلونکي به دلته په افغانستان کې پریکړه کیږي. عرب نیوز خپرونې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د کیدونکې موافقې په رڼا کې د افغانستان د هغو پرمختګونو یادونه کړې چې د هیواد له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا کړي او د غراز هغو خطرونو ته اشاره کړې چې د سولې له موافقې وروسته ممکن افغانستان ورسره مخامخ شي. عرب نیوز لیکي افغانستان په تیرو 30 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی. مثلا د دې هیواد اقتصاد یوازې د مخدره موادو په کاروبار ولاړو، خو اوس نه یوازې لګڼو هیوادونو سره سوداګري راکړې ورکړې لري، بلکې ګڼې ترانزیتي لارې پرانیستي او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی. د خبرونه لیکي د افغانستان د سولې د موافقې په صورت کې به ډیر شمیر بهرني پوځیان د دې تضمین په بدل کې ووځي چې د افغانستان له خاورې څخه به نورو هیوادونو ته تروریستي خطر نه پیښیږي. خو دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان په یو حساس پړاو کې دی چې له کبله یې غیر یقیني حالت رامنځته شوی دی. خبرونه وایي که څه هم طالبان به ژمنی وکړي چې جنگ ته به دوام نه ورکوي، خو شاید تر ټولو لوی چلنج د دې دلیل لوري کورنۍ ناامني وي. د امریکا دیفنس بلاک بیا د هغې وړې بې پیلوټ الوتکې عکس خپور کړی چې د لاس پرغوي کې ځایېږي او په افغانستان کې ورڅخه کار اخیستل شوی دی. د بلاک لیکلی چې د دې الوتکې تصویرونه د امریکا پوز د شنبې په ورځ خپاره کړل. د بی پیلوټ الوتکه بلاک هورنټ نومیږي او د امریکا پوز په کندهار کې د غزمی په محل ورڅخه کار واخیست. دیفنس بلاک د دې الوتکې د ځانګړتیاو په اړه کښلی چې 25 دقیقې په هوا کې پاتې کېدی شي او سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتر دی او وسله هم پکې کارول کېدی شي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجی او انه لستخې دی. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې پروند لوی اختر ورځ لومړی ورځ البته د هیواد په اکثر ولایتونو کې په امن او سوله کې تیر شو او د نامنې کوم لوی پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. خو له اختر مخکې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د ناامنې او د زړه بوږنوونکو پیښو شاهد وي. یو هم د کابل په شپږم امنیتي حوزه کې په دې وروستیو کې هغه موټر بم چاودنه و چې 14 تنه پکې ووژل شول او له 130 زیات هم پکې ټپیان شول. اختر که څه هم د ټولو مسلمانانو لپاره د خوښۍ ورځې وي، خو د دا ډول بوږنوونکو پیښو غم لړلي خپل نږدې دوستان او خپل عزیزان
په د غم په ټغر کې نیولې و هم زحل او نګینا د دې پیښې قربانیانې وې. نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان په خپل راپور کې اوروي چې د دې کورنۍ لیدو ته ورغلې.
دا د زحل او نگینې د مور جلا ده چې تیرونی د کابل په لویدیس کې په موټر بم چاودنه کې ووژل سوې. د دغو وژل سویو نجونو مور وای لورانو مې غوښتل د اختر لپاره خپلو بچو ته کالي واخلي خو د پیښې قرباني سولې. هغې چې غریو نیولې خبرې کولې ازادي راډیو ته وویل
یعنی دغه د تب عدلی باور کو که سه سه دفعه مردم زنده شد تو اونجا گرفت اونجا گرفت من کالای سوخته دختر کلان و من برم نشان داد این همه قیه خانش مانده کلش مکمل در گرفته از دختر ریزی می چیزش نبود این قیه پاش مانده بود گفتن این همه تو چیز از برد بیاریم گفتم نه من دیده نمید این همیش خوب از که بگویم زنده از پیشم گم شدن تو توته شدن من چه تو سعی کنم او را چه تو دست بزنم بگویم آنی دخترم بود.
بوره مور زیاتوي چې زحل درې کاله وړاندې واده کړی وو او دوه ماشومان یې چې یو دوه کلن او بل د نهه میاشتو وو ورنه پاتې دي. زحل درویش کلنه وه خو نګینې په اولسم پسرلي پښه ایښې وه. دغه غم ځپلې مور وایي چې زحل درې کاله وړاندې واده کړی وو.
تا ده بجې شو سعی میکردم میگم بلکه زخمی ستی شده بشردش یک دفعه در آیه دولی دیگه غم ندار صبح اونم خپای در جن انده تابوت یکش اونم یک پای یک دسته در تابوت دیگه شاردن برم سربسته برم ازار کردن که چیزی نیست که سعی کنی اما تابوت های سربسته را دیدم برای یک پایندق پایندق با دردش رو دفن کردن.
د زحل او نگینې مور وای چې نه اختر لري او نه هم خوشحالي د لونو لغم رازی او ژړا پرته هیڅ هم نه لري. د غمور چې اقتصادي وضعیت هم چندیانې ښه نه ده زیاتوي نگینې غوښتل چې ښوونځی خلاص کړي خو په دغو سترو هیلو یې انبار خاورې واوښتې.
کاشکې پدر مې داشتن که نصف غمشه پدرشون میخورد نیمشه مې میکشتم خودم خانم بیوستم اولادهای مې یتیم بود و بسیار زما تا کلان کدم رساندم آخش بینی حالا خیلیش ساخت در کردم دختره که ریزه هم خانیم بود اما قدم امتیان نادر خواه مادر باش در درجه بیایم ما بازو بستن امتیان سویه بتم کسن به دوازر امتیان سویه بتم مکایم با تمام آرزوهای خود در گرم ساخت لنبش و ساخت برم دلو جگه مردش کباب کسن.
د زحل او نگینې خاله ماګول وای چې د زحل رانه له سهار تر شپې ژاړي او په کور کې څوک خوب ته نه پریږدي.
شمه د ریا یولی مو دی یک سالا دخترک بود میگه دخترک ریزش نو ما اون دخترک شیر میداد نو نه خورد بوته چی نداد شیر ایت پایان نمیش شب تا صبح گیدو کلما نمی نمیغم داد کلما کلما در گرفتیم سوخت.
دغه انتحاري حمله د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې په دروازه کې وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی 14 تنه وژل سوي او 155 نور ټپیان سوي وو.
په دې هیله چې نور اخترونه د ټولو افغانانو لپاره د امن او سولې اخترونه وي.
ویوا لا لیبرتاد
بو سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
پر ایران د امریکا د فشارونو د زیاتېدو د هڅو په ترڅ کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له بریتانیا څخه دوه ورځنۍ کتنه پیلوي. نوموړی په داسې حال کې بریتانیا ته تللی چې تمه ده اروپایي دا هیواد بریتانیا البته له د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې ووزي او له لندن او واشنگتن سره ویل کېږي چې ملګرتیا به هم زیاته شي. سفیولستان یو ځای نور جزئیات اوروي.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي.
بولتن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولتن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانۍ صدر اعظم تریزا می په وخت لږ څه سړې شوې وې بېرته ښې کړي. تمه ده دا یې له برتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي، لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړ پوړي مقام ویلي د بولتن استدلال به دا وي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړونو ووځي، دا به په ایران د فشار په راوستلو کې مرسته وکړي. خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پرېکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړي. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 14 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یوه بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پرېکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یوځای شي چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یوځای شوې، د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لرې کړي، دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېر سیشن به امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي، په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د یوې باعزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. هغه دا خبره پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. په سرپل ولایت کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا 200 ښځو پرون د لوی اختر لمونځ په جومات کې وکړ او په افغانستان کې د امن او سولې پر راوستو ټینګار وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن بریتانیا ته تللی چې بریتانویان پر ایران د فشارونو لا زیاتوالي ته وهڅوي. د روسیې صدر اعظم دیمتري میدویدف ترکمنستان ته تللی او تمه ده چې د کاسپین په لومړنۍ اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکې اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر ځي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم.
وعلیکم
بخیر. جوړ خیر ته خدای اختر دی مبارک شه.
تاسو ته مبارک. نوم می گوهر رحمان دی او د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ د شنکوړک د کلی اوسیدونکی ما.
اکثر زینو کې ماشومان ته خلک پیسې ورکي، اختری پیسې ورکي. ستاسو په سیمه کې څه حالات دي؟ ته څوک څه ورکي؟
نو پیسې خو ورکي، خو انوري صاحب محترم دا یو درته یو مجزمنګ سیمه ډیره زیاته غربت وهلې ده. دلته چې خلک دغه د شهیدانو د ایتمانان وویني، نو هغه خپل بچو ته لړن کیږي چې هغه ته پیسې ورکړي، ځکه چې هغه په داسې یو بد حالات کې ژوند کوي. مونږ د اخترونه چې دي زمونږ هم دغه یو څه زیانمن کړی دي، ځکه چې مونږ خپل کورونو ته ګورو، مونږ دغه شهیدانو کورونو ته ګورو، د هغوی د بچو ژوند ته ګورو. نو مونږ خپل بچی هم دغه عادي حالاتو کې پرېږدو.
دا خو صحیح ده چې خپل بچی به عادي حالاتو کې پرېږدي، خو دغه د شهیدانو یتیمانو سره څوک مرسته کوي کنه؟
متاسفانه انور صاحب زه درته وایم چې داسې زمونږ نه دغه کېږي. تېر اختر کې د ننګرهار نه یو څه خیریه بنسټونو دلته د کونړ لپاره د دغسې بې وزله کورنیو سره مرسته وکړله، خو هغه مرسته چې وه هغه خلکو ته ونه رسېدله، هغه په خپل خپلوانو او په داسې تعلق باندې توضیح شوله. نو د هغې په مقابل کې بیا یو څو ځوانان راپاڅېدل، د خپل جبنې دونه وکړله چې همدغه یتیمانه د شینکوړک د کلي هغه یتیمانانو ماشومانو ته یوه یوه جوړه چپړې واغستلې چې دوی پکې هغه خپلې خوښۍ تېرې کړي. خو متاسفانه هغه مرستې چې د هغوی په نوم باندې څوک کوي، کم خیریه بنسټونه هم کوي، هغه هغوی ته نه رسېږي. تر اوسه پورې داسې مرستې زمونږ په دې کلي کې د خوارو غریبو سره لا نه دي شوي.
من ښه اختر ولرئ، ولله دې وکړي چې نور په افغانستان کې جنګونه ختم شي، دغه اختر زمونږ د خوښۍ او تلپاتې سولې سبب شي.
دو د ژوند رنگونو یو نوې برخه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنوري اس نوري د تاسو اجازه وړم خو مایکروفون خپل همکار جاوید نعیمی ته سپارم. نعیمی صاحب خبرونه ته خیرغلاست او لوی اختر مو مبارک.
تشکر بر شما هم مبارک. سلام صبح همه ایتان بخیر. اینجا